نابسازم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
درنو اوریدونکو شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی او بدل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند دې ادارې پر خپل ټویټر خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان که د نشه یي موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله خونزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پرېکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله چې د خلاصولو امر وکړ نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې یې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر ملي پرادیف کومار میوادا د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میوادا په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی. څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میوادا د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنو د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایرانی الاصل امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي ټولنو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلماني ویان پرون رسنۍ ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړه او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ، خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړي دي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ ته پراخېدو احتمال زیات شوی. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ پښتانه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوي او مړ شوي.
دا خو ډېر د خوشحالون کې خبر ده چې ډېر زیات افغانان چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د بیا منلو لپاره هر څه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي. د دې تر څنګ واورئ، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدراعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په روانه خپرونه کې د لوبو له میدان خپرونه هم درته لرو، که راسره وی وابه اورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورنه شپکتن افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی دی. د 10 کال کې د برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړۍ لارو د مړینو موارد هم زیات شوی. د طالبانو حکومت د وروستي راپور له مخې په تیر یو کال کې له بهره د 200 افغانانو مړې هیواد ته راوړل شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 130 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 14 تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي و چې تر لاسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان لدرک دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کښتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکه او د برتانیا 2 کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیخه خپګان خودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپږ 50 په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د ویکشتې د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخې ټول افغانان دي. دا کښتۍ چې د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس خبر لمخې تقریبا 15 سپرلې لرلې د برېټانیا په چینال یمن سمندرګي کې ډوبه شوي او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي. احمد تکل په دیړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلوالي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تر اوسه پورې افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغې نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کښتۍ کې راغلي وو. په دې کال کې 8000 نه زیات، تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه پنځه خلک د کال راولي هغه نه دي توانېدلي. تقریبا یو 15-16 خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي، او ډېر خلک نسي کولای چې هغې ته عریضه وکړي. هغه باید د UNHCR له طرفه یا د برطانوي ادارو له طرفه هغوی ته ریفر سي، هغوی حکومت ته وروپېژندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمېره مخکې نه ډېر زیات سوی، مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځایو د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمېره ټول نه زیاته ده د برطانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنونکي خبر ده چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل سوي.
پسرلی صاحب، د برطانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته یې استوي. خلک دغه افغانان چې تروسه هم برطانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي، او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي.
برطانیا خدا پریکړه کړې و، قانوني پاس کړی چې خلک څوک غیر قانوني راسي هغوی ته به اسالم یا پناه نه ورکوي، او امکانات سره چې بندیانې کی او رواندا ته ولېږي. هغه هم تر اوسه پورې په دا قانوني تطبیق کړی تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي چې خلک رواندا ته ولېږي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلی صاحب، دا چې د برطانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دي، ډیر جدي دي دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برطانیا ته د افغانانو د تګ مخه نشي نیولای.
برطانیا او فرانسې ډېر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړي چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برطانیا ته غیر قانوني رانه سي خو په دې کې نه توانېدلي. که څه هم دلته خلک له هوټلو باسي په کښتیانو کې یا د ملټري د آرمی په ځایو کې ځای ورکوي، خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډالیږي او بیا هم راځي. نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برطانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي، خو وطن کې حالات داسې چې خلک اغار څه چمچو دي. یا کې داسې معلومات هم لري، معلومات لري وایي چې توکل په خدای څه چکی هغه بکیږي.
د کډوالو د حقونو له یو فعال ګل ولی پسرلی سره مو مرکه اوریدله چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ په سمندرګي کې د شپږو افغانانو د ډوبېدو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د طالبانو یو چارواکی ویلی دی چې په هانتونو کې د انجنونو د بیا منلو لپاره هرڅه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر تسلري پلاره دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سلاکار لاسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې، خو هغه ویلي چې دای نه پوهیږي د دوی مشر به د حکم څه وخت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پانتونونه د نجونو محصلانو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې، دا ونه ویل چې دغه پریکړه به څه وخت وسی، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پانتونونه دي بند سي، بند سول چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص شي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي. مولوي عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي. مولوی عبدالجبار چې وایي له ملا هیبت الله خونزاده سره یې د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی وو، اسوسییټډ پریس اژانس صدا هم ویلي دي چې له خپل لوی مشر سره یې و اته کاله مخکې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پخوا ویلي و چې د پانتونونو بندول د ښځو او نارینهوو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یوه اړتیا وه. هغه دا هم ویلي و چې د ده په نظر د پانتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ندیم ټینګار کړی چې په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امر ثانی پورې پر ځای پاتې دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی و، او ویلي و چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څیر د نجونو اړوندې ستونزې حل سي نو پانتونونه به بیا پرانستل سي. مولوي عبدالجبار وایي که د نجونو پانتونونه دي که ښوونځي، هلته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي، خو یوازې وختونه شایي بدل سي. داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونې ماپښین درسونه وایي یا برعکس. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو لړۍ روانه ده چې د بیان پاتې ازادي هم ورسره تر پښو لاندې کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو څپه د رسنیو لږ پاتې ازادي هم تر پښو لاندې کوي. آی ایف جی د اګست په 11مه په خپل وی پاڼه کې په دې تړاو په یو خپره شوي اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې ترسره شوي ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې دی چې د خبریالانو د یو شمېر ملاتړ بنسټونو په حواله په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی او د دغه رسنۍ خبریال جان آغا صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان چې له تیرې پنج شنبې راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د تیرې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالانو اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي منشي مرستیال ټیم داوسن په حواله راغلی، تیرې دوو کلونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیکه توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو سمدستي خوشي کېدو او په افغانستان کې د رسنیو تضمین لپاره د مثبت ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د وسلوالو جګړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو پروژې یا آی سی ایل ای ډی په خپل راپور دوه کلن سپکاوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو په نښه کول کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او خپل سرو نیولو په وړاندې له طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رسنۍ چاپریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% رسنۍ تړل شوی دي. راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالان لګانو فزیکی ګواښونو سره مخ شوی دي. آی سی ایل ای ډی د کابل له سقوط څخه د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې د خبریالانو او د رسنۍ د کارکونکو په وړاندې له 70 څخه ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په خبرې له 83% څخه زیاتې پیښې د طالبانو په وسیله ترسره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې اوسیدونکو یو شمېر خبریالان هم ای طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژورنالیزم له ستونزمنو شرایطو شکایت کوي. مراوات په کابل کې د یوې رسنۍ کارکونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل له تیرې دوو کالو راهیسې د خبریالانو ستونزې نه یوازې دا چې کمی شوي نه دي، بلکې لا ډېرې شوي دي.
زمانی که به طرف دفتر میایم یا در جریان کار
زی چه کلا دفتر تزم میام در کار پجیریم که تل تر او اندیخنه رست روی چه کما پیخ اوندشی نه وازی زی بلکه کورانی می حملت اندیخمه نوی زما کورانی ما دفتر ترسوی او بیرتا میل دفتر کور تبیه زی تیر او دو کلون رهیسی نه وازی دا چه درسن نیو خوران دستونزی ندی کمی شوی بلکه او رستر بلی دیری شوی دی زخپلا تصمیم لرم هیواد پریک ده زگده او فرد پتوگا کلا چی چوک چیری مسون نوی نو کار کول عمل تا هیچ معنا نلری.
په کندهار کې اوسیدونکو یو خبریال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان واکمنی ژورنالیزم کار ډیر ستونزمن شوی ته یو راپور د پاره چې په ټولنه کې واقعا هغه راپور ته ضرورت شوی دی چې موږ پر هغه کار کړی ته تر استخبارات تر ادارې پرې موږ شکه شوی د حوالته موږ ساتونه بندي شوی یو کارونه به حد ونځ سخت شوی ځکه چې ضرورت دی پر هغه اساس کې غوړ موږ مخته لاړ سو حتما باید موږ استخباراتي ادارې اسلامي امارات موږ تر تعدید لاندې راولي. هغه څه چې دی وعده کړی ده چې خبریالان د اطلاعات فرهنګ د خوا واغو ته رسیدګي کېږي متاسفانه هغه رقم نه ده و استخبارات ډېر دخیل کېږي او دخالت کوي.
د طالبانو حکومت لویندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي مو د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د غوښتنې او د خبریالانو د ادعاو او شکایتونو په اړه وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې چې د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې ویلي و چې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د 12,000 خبريالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 ښځینه خبريالانې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبريالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې خبريالان ورسره مخ دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په مشرانو جرګه کې د بلوچستان ایالت استازی انور الحق کاکړ پرون د نوي سرپرست صدر اعظم په توګه ونومول شو. سرپرست حکومت په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، باید په دریو میاشتو کې دننه ملي انتخابات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سرپرست صدر اعظم څوکۍ ته له نومول شوي انوار الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې عادلانه انتخابات ترسره کړي. 25 کلن سناتور انوار الحق کاکړ چې د بلوچستان ایالت دی او په سیاسي ډګر کې ډېر پیژندل شوی شخصیت نه دی، پرون وروسته له هغه د دې دندې لپاره ونومول شو چې صدر اعظم شهباز شریف او مخالف مشر راجا ریاض موافقه پرې وکړه. د کاکړ دنده به پر انتخاباتو څارنه وي. د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان په دې انتخاباتو کې ګډون نشي کولای، ځکه د فساد په قضیه کې له حبس او نقدي جریمې سره یو ځای د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د هغه پر ګډون بندیز ولګېده. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی چې اوس مهال د عمران خان پر ځای د ګوند مشري کوي، پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که د انتخاباتو د اعتبار په برخه کې شکونه رامنځته شي، نو سیاسي ثبات به چې د اقتصاد لپاره خورا مهم دی رانه شي. اقتصادي ثبات د پاکستان لویه ستونزه ده، ځکه د دې هیواد اقتصادي رغونه داسې مهال چې د پیسو نړیوال صندوق یې د پور غوښتنه رد کړې په یو ډیر حساس حالت کې ده. انوار الحق کاکړ به د داسې یو حکومت مشري کوي چې دنده به یې د انتخاباتو په پایله کې د نوي حکومت د انتخاب تر وخته روان اقتصادي بحران څخه د پاکستان رایستل وي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو مشري باید یو بې پرې حکومت وکړي او انتخابات باید د پارلمان لمنحلې دوروسته په نوي ورځو کې چې لاره روان نومبر میاشتې سره سمون لري ترسره شي. انوار الحق کاکړ د پاکستان په مشرانو جرګه کې د یو خپلواک غړي په توګه ثبت دی، خو د کورنۍ او رسنیو د راپورونو لمخې د بلوچستان د عوامي ګوند غړیتوب لري چې تر ډیره له پاوت سره نږدې جریان بلل کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. په تیرو دو کلونو کې د انجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون هڅو جدي بحثونه راپارولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو او همدا ډول محصلان یې پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړې، خو ویلي دي چې غواړي د هیواد په درسي نصاب کې بدلون راولي او په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دیني مدرسو د پراخې شبکې د رامنځته کولو د پلان خبره کړې. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دیني مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو، د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته پام سره د کارپوهانو نظرونو ته کتنه شوې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده رادیو سرب خبرو که پروان کال که پا اونابه ولسوالی که در یوی جهادی مدرسه در جوری دو خبر ورکوی.
با تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما
در دینی مدرسه پا طول که در افغانستان پا کچه جوری ریچی هر یوکی با زرتنه شاگردان نیول کیجی. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت دلته جوړېږي. د کشنانو د مدرسو د پاره موږ کودونه درکوو چې څوک د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکي او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرځېدلې جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنه نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي، خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مضامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مضامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدې ډلې د هیواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
ما یکم شریدیګه شامل درس مدرسه شوم. زه او خور مې په یوه مدرسه کې شامل شوم. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساينس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هم دا ډول د ازادي رادیو خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې ازادي رادیو ټیکی کام څخه هم اوریدلی او لوستلی شئ، او که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او هم دا ډول په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب یې کړئ. له دې لارې هم کولی شئ هغه څه چې خپرېږي تاسو ته در ورسیږي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی او د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. ډبلیو ایچ او وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر ملپ پردیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی، څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولسله امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزادې شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي تو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، اوس هم د لوبو له میدانه خبرونه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل یم او تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشي خبرونه اورئ. د دې اونۍ د خبرونې په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو رپورټونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي. را سره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د شنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسو په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمد خ خبره دادا چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
دوی ردا چې کلمړي زلبه دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اوریزو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2040 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلی دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېری اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 اووریز جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د 10 لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې ښایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیواله شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اگست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکز آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوي نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یاد سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولای د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالي وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالي ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات وو، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وزن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډال یې وګټه. په 9 وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او 2 مقام یې وګټه. په 8 وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوی وي، د تکواندو 200 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 4 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په اومه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آسترالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. آسترالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راز پاٹ کمنز به په دې نړیوال جام کې د آسٹریلیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یا د لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې آسٹریلیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسترالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نور مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظم ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوي وای او په هغه باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نور لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې که وګورو، فاسٹ بالنگ برخه یې پوره ده، د بیٹنگ برخه پرادا، د سپین بولینګ برخه پورا ده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت ښه پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سینګ نه سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته دمونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځای کې خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې دمونږ بیټسمینان هغه ځای کې ټارګټ نیسي. که دمونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که دمونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او موږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او دمونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. دمونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسبالونو لپاره لپاره اوس ډیر زیات مشکل نه سیاوټ نو په دغه ځایونو کې کار پکارو او ډیر مهنت پکارو په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بسمینان په اوټ نسی او هغه ځکه خپل خامیان سی دی په سترنت یا په کوي نقطو باندې بدل کی ماته نخ کاری سی په دې شانو کار وس
دی روزن کې پتوګه وای چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل ځایناستي د لوبغاړو ستا د مونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبری او کوو یو د مونږ خوش قسمتیم دا چې مونږ ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو مونږ په کورنی کرکټ کې د سې لوبغاړي ستا چې مونږ د ملي ټیم د هر یو ځایناستي کې د سیاحت تکړه لوبغاړي ستا او د مونږ را روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پویږي او که هر اکیډمی ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکي توګه باندې کوچز دي روزونکي وسکار سره کوي چې دا شیان پخوانی وو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کو ګورو ستراتیژي جوړول سی دی اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن و په یو لس کسیز لوبډاله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړوي شو سپن بالینګ ټیم جوړوي شو د پاکستان دی ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیدا ډیر زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د مونږه د پاره بیا مشکلې کې د بیټسمن او ټاول نو همداسې که مونږه یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملی کولای نسو نو بیا مونږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړول نو وروسته بیا د دې عملی کول یو لویه برخه ده چې د هغه عملی کول په برخه کې به مونږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې مونږ دغه د عملی کول دپاره باید مونږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسي ټارګټ پریکټس وسي سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وسي هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي د مونږه لویه بدبختي دا ده چې لوبغاړي سي دي د ځان په تیاری لګیای دي او ځان جوړوي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوبونه میچونه ګټلو ته تیاری کول په دې باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسه لیدلې تر څو پورې سي دا کار مونږ ونه کړو مونږ غټ ټیمونه نسو وهلی او میچونه مشکلې دي دا
لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډله قربتوب کوي دا به څومره
بالکل سریلنکا کې یو بل ټیم مل مکول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته دا وکړي چې مونږ چې تاسو سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی نو سپین بولینګ یې د مونږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده که سپین بولینګ مونږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلنکا کې د مونږ سپینران خو ځلېږي نو دا یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دیو ځای کې ډیر خو ځلېږو نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وزلې
پاکستان هم د لوبلړې ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي دا ځل به سره مقابله څنګه وي
بالکل یو د دې لوبو د تیر سیریز سم کوم ګټلې و او پاکستان سي د مونږ خپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده او 500 اوریز اپارمنټ کې سیده مونږ ډیر زیات په خنخ کارو نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 اوریز کې مونږ ډیر زیات فنی ځلې دي لکه څنګه چې په کار ده مونږ یو
یو شاکپ سدا دی ای پی ایل نروست کوم شاکپ سوی وو هغه کې ټیم ډیر خزلې دلې او لغه نروست به د منګه ټیم سدا په وان ډی کرکټ کې دومره خنه د زلې دلې خو تا م دې کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم دا پاکستان با تجربه ټیم دا په یو ورځنی لوب کې د منګه ټیم نه ډیر خت
د افغانستان په اعلان شوی لوبډله کې سلیم صافی او وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول نو پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم وو فکر کوي چې دی لوبډلو ته یا دې سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي
او سلیم صافی او وفادار مومن چې دی دغه د بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او دوی ټارګټ کې بال نسی کوي دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کی کوي او څنګه چې عظمت کولای شي بالکل دی دوه ټیم کې اچول سی بي دی د بده ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې د ل ټیم سره وساتي په دوی باندې زیات ټراست دی نو بول نه د پکار دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی ل ټیم سره او د ماحول سره او د غټو میچونو ماحول سره او د بیټسمین د اوټول په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول چې دی منګه ویره وو عظمت چې د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي له ډیر پیس سره کوي غالک نه موږ ته فائدہ اخیستل دي پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکړي نو دا به ډیر اغیزمن وي او نور دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه ماته عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري نو دوی دواړه د یو څه وخت په بینچ باندې تیر کړي تر څو پورې د ایشیا په دوه کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کړي دومره فټ هم ښکاري او د دوی په لاین او لینتھ او په دیشانو کې هم ډېرې زیاتې مسلې دي د وسه پورې پر ریدم هم نه ده جوړ دوی څه په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډېر تیز کوي چې کله میچ ته سي د دوی د پیس هم ډېر سلو سي هر څه ډېر خراب سي وجه دا ده چې د دوی میچ پریکټس هم نشته دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپ اچونه وکړه ښکاري چې په سیم کنډیشن کې ښه توپ اچونه کولی شي ډېر لوبلړۍ ته نو پکار
بالکل ابراهیم عبدالرحیم زای سدا دای خو یو خو استعداد ده زمونه ما د ډیره وخت د خزلیګي فرست کلاس کې ولستې کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلیګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده لدې لوبونه لیول جگ ده ان د ته ټایم پکار ده چې غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې د لوب یو کی او څه شیان چې دي د ته کار پکار ده لکه د پسپنډ باندې کار پکار ده کریس اٹیک سدا د ډیر ما تاسو کاری باز ډیر د سلک تخنیکی مسائل لیس په دې باندې د کارو کی نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د پاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کولو کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر ښه کوي په کار د سې د الګ په هر ځکه وساتل سی نور ذاتی ځای نه سی او کرکټ کولو چانس ورکول سی
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی
بالکل که یو شی ته موږ وګورو کچې ترې موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي نو د موږ چانسز بیا ډېر دي چې پاکستان 240 لنزو پورې وسوځو بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 نه کم رنزونه سي دي چیس کړي که چېرته موږ یو ټیم موږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د موږ لپاره ډېر سخت دي ځکه د موږ میډل اډر بیټسمینان سي دي د موږ درې بیټسمینان سي دي سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډېره وخت نه که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا موږ درې بیټسمینان سي دي ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 200 رنز چیس کول سي دي ډېر سخت سي او نن سبا په ونډي کرکټ کې یو د ټیم نسته هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکړي موږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بالران نو امید لرم چې په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته غواړي باید افغان لوبډله کې راشي
بالکل د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم اټس تیار نشه ځکه ټارګټ یې تیار بالکل نشه خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شارټ پیچ اوټیږي او سم شارټ پیچ اوټیږي که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي هغه سم سټرایک روټیشن مشکلات لري که د چا فټنس مشکل دي هغه سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي بل څه د میډل آرډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسه من کوم سره کوم لوبه کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې دری لوبغاړي سی یو کیسه لوبه کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوبه کوي دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پوري منګه د رنځونو په چیس کولو کې او د رنځونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي ته پنځو شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دي کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي ده عظمت عظمت نه موږ هیڅ کار نه ده اخیستی عظمت نه باید ډیر زیات کار واخیستل سي هم په نوي بال باندې ولوبول سي بالنگ پی اوسی او هم مخ کی چانس پر بیٹنگ کی ورک اول سی یا یو زای ورتا معلوم کی غتا یو رول ورکی یو ٹارگیٹ ورکی شاہ خپل اپو خپل زان پو حسی نو دی منگا پر ٹیم کی فرق دی بیٹنگ او دی بالنگ اوورال بڑی فرق منگا محسوس کو
په اخره کې راته ووایه کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونه ډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې له خپل کومې قوي نقطې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شی زده یې چې هغه په ګرون کې پرېږدي او له لوبې نه وروسته باید دا ارمان دونه کړي چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې له ګرون نه راوځي او لوبې بایللې سي مطمئن وی سیاره ما یو سلولس پسه دا کوشش کړی وو لوبه کې ګټلو بایلنس ته نو ښه ډاډه دی وکړي موږ دوه ور سره دی او زبردست کرکټ دی وکړي او بایلرو نه ډارېږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستاسو
د لوبو له میدانه ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دیونه خبرونه همدلته پای ته رسیږي لملتیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال